السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي دي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیز لنارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه افغانستان ته ورسېدله. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې استل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي چې هیواد یې د جګړې مخالف دی، مګر که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي نو د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. رسره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خبرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه دي.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به و.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ پر کمښت د یو اقتصاد پوه نظر پوښتو.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان روان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو.
که هر کله دستر محکمه فیصله راغلنو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې دستر محکمه د فیصله خلاف بیا خلک نه راپاسيږي.
د اوکرين روسي او تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د امریکا ته بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 1500 په سلو کې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ جوړلې پاره اندېښنه خي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی خي چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لګ تر لګه 1200 تنو ته مرګ جوړ بلاړه ولید. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمیر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وايي په قربانیانو کې 15% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کی زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% پزمکه کې پلاس د خښشوی او ماینونو له عمله ده. خو پمزکه کې د پاتیناچاو د مهماتو له عمله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچا یوازې 2% ده. پمزکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولی او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدین له خوا ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي خودل شوی، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واه حاصله سو خو کنه و بیرته به ماینونه ټولول په وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ایداوې هم شوي چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوب لا وختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوب لزیاتې دو پړان دیښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوی او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنورۍ له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوب لا وختي ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسول لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په غزنی کې د یو شمیر منځنۍ خوندزیو او لیسو زده کوونکو نجونی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له بندیدو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی پرانیزي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیر هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیره هیله درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکي جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټول هیله داس فکر کوم چې تسین کلا هو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکو ده، د په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلو ما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکی ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سن پنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پرد هم داس موږ پوت نه شو ته تحصیل د ذکره د پخته ډېر موږ اندخمان یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیخه کې درې کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکي په پیخه کې د 9 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو 150 موټر لغره خوېدل او په کې لګ تر لګه 150 تنو ته مرګ جوړ بلا وخت دی. نورستان کې درسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
نورستان ولایت مرګرام له سوالي مربوطات کې چې سالنګینو مساحه نو ولته یو موټر چې پښیو دي چې په هغه کې ټول وګړي ناشته تقریبا چې نه کسان زخمیان دي او درې کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت و چې شدید ده اوس په لاره یقیني نه ده خو بعضی کسان دا څو ویل چې هم خطا نگرانت انتقال کول ته شهادت رسیدلی
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثر سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن یې د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته ترلاسه کړه. د بانک پر خپل ټوئیټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. خو ندی ویلی چې دام راستي د چاله خوشوي دي. د پداسیال کې د چې ویل کېږي د هواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو لشنون کې دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په پایل کې مې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هواد یو یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هواد ورکي یا کوم مؤسسه ورکي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. ده د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهاد ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې لاړخه کیږي، د مصرف ډول څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهاد ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دیم راستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ به یو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستي د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لاند خبر د دې په تړاو ورکي، هغه وایي چې دا مرستي په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزان شو کړلې او دا د کمښتون زمداسي تداوم پیدا کړي، اغیز بيداوي چې په بازار کې به د نور هوادونو اثر ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکليشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګ هغه هوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او که شته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شو د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمنیک نیمای کې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه هم خبرې کوو. خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته ډنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسي ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. دغه اقدام د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکول کېږي چې د اوکراین په بوچا خارګوټی کې د روسي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پراونکي بللي او رد کړي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل په کوپنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له ډنمارک نه استل کیږي، استل شوی دی وبخی. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هیواد د ډیر شو روسی ډیپلوماټانو د استلو خبر ورکړی. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوی دی چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایتونه وبولي. په عین حال کې متحده ایالاتونو او برتانیا هڅې پیل کړې دي چې اوکراین او بخې چې روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي او غړیتوب فسخ کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټی ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بوژنونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټی په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان لخپلې خاوري وېستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي. خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پاروونکي بللې چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه.
د داسي ملتونو جام ته د لاري مندني په مخه سیالوي کې د ګډون لپاره د افغانستان د فوتسال لوبډلې وروستۍ نوم لړخ پور شو. د افغانستان فوتبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ په لومړنۍ لوبه کې د تاجکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې دویمه لوبه د اپریل میاشتې په 12 نیټه د ازبکستان په وړاندې او درېیمه لوبه یې هم د همدې میاشتې په 12 نیټه د نیپال په وړاندې ترسره کیږي. دا سیالۍ د قرغزستان په پلازمینه پشکیک کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په ایران کې تمریني لوبې ترسره کړې. په غور ولایت کې د پاور لفټنګ په ورځنی سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دا سیالۍ د 15 ورزشکارانو په ګډون په بیلابیلو وزنونو کې د پلس حرکت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو هدف د پاور لفټنګ منتخبې لوبډلې ته د نویو څیرو پیژندل ښودل شوي. دا سیالۍ نن پیل شوې او د 2 ورځو لپاره به روانې وي. او د فوټبال په ډګر کې کریستال پیلس په یو زړه پورې لوبه کې آرسنال ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام د تېرې شپې په لوبه کې چې د آرسنال او کریستال پیلس ترمنځ وشوه کریستال پیلس وکړی شول 3-0 په وړاندې آرسنال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د لندن ښار په سلهارس لوبغاړي کې ترسره شوه. د کریستال پیلس په وړاندې د تېرې شپې په ماتې سره د اتلانو په لیګ کې د آرسنال ونډه لا ډېر خطر سره مخ شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ورځ مو نیکمرغه. زه نوریاس نوری تاسو ته راغلاست وایم. د همدې خبرونه د دې برخې لومړی راپور. ځینې بزګران وایي چې طالبانو په خوا دوی د کوکنارو کرل ته هڅول، خو اوس د طالبانو د مشر له نوي فرمان سره به دوی ډیر زیان وویني. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اکشن بی پورز د یو فرمان لاره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع کړل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا فرمان په هغو کسانو نه تطبیقیږي چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د مشر نوی فرمان هغو بزګرو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. ځینې بزګران وایي څو میاشتې مخکې چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار وکرل، طالبانو یې مخه ونیوله او ان تشویق کړل، خو اوس چې د کوکنارو د حاصل راټولولو وخت دی، د طالبانو مشر د کوکنارو کرل منع کړل. د فراه ولایت یو بزګر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په پیل کې موږ چې کوکنار وکرل، د طالبانو لخوا هیڅ راته ونه ویل شول. اوس فرمان صادر شوی د زموږ بزګرو په تاوان دی. موږ ټوله پانګه د کوکنارو په کارولو مصرف کړه. اوس چې د نیخ په هلو وخت دی، د طالبانو مغوښتنه داده چې موږ د حاصلاتو ټولولو تپریک دی چې څوک کړی مصرف لاسته راوړو.
دا کندز ولایت یو بزګر صوفی لطیف ازادي راډیو ته وویل:
منګه دا تقاضا کو د امارات اسلامي نه چې دغه په یواز کې منګ ته یو بل شی را معرفي کی دغه ځای ونی سي. د منګ ځمکه کمی دی، منګ ټوک ټوکا سو غریب خلک یا سو د قانون زپل سوی دی، وچکالی و زپل ست قیمتي و زپل.
طالبانو په دی اړه چې بزګر د کوکنارو کښت هڅولی وی څنګه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې بزګرو ته د بدیل کښت د نشټوالي لواجه دوی د کوکنارو کرل نه دی منع کړی. خو تازه د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل یو فرمان کې د کوکنارو کرل، تولید او مصرف منع کړل. د تازه فرمان او د بزګرو د اندېښنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د مشر تازه فرمان په هغو بزګرو نه تطبیقیږي چې اوس د کوکنارو حاصلات راټولوي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. د دې وروسته کښت او کرکیله بند ده په مطلق ډول، څوک نشي کولی چې د دې وروسته کوکنار وکړي.
خو دا چې د کوکنارو بدیل کښت به څه وي، په دې اړه ښاغلي ټکور څه ونه ویل. د طالبانو د مشر په نوي فرمان کې چې د یک شنبې په ورځ خپور شو راغلي دي، هغه کسان چې کوکنار کري سزا به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ هر کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. افغانستان د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، چې هر کال له دې لارې میلیاردونه ډالر د نشه یي توکو د مافیایي کړیو جیبونو ته ورځي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د روزنتونونو ریاست وایي د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 14 فعال دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له 2000 زیات نور ماشومان هم روزنتونونو کې ځای په ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جکړې دلته له استوګنو د وسلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بی برخلیکه کړی. 12 کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار یې جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي 2 کاله کېږي چې روزنتون یا یتیم خانې ته راغلی.
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او ملک د مسؤلینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډېر کې تر څو چې ډېر یتیمان زمونږ غوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی، زینب هم د جګړې قرباني ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاري. زینب چې اوس 12 کلنه ده وایي شپک کله وړاندې د غروزون تن ترغله
اشنه کې درس ما شنه چې له شمرته پنسونه خرڅوم او پورز کې دیش کې سبه روپي خرڅوم او خويندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شپې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړی خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250,000 یتیم ماشومان شته. خو د غریاست بیا د زیانمنو ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی. چنګیز چې اته کاله کېږي په روزنتون کې اوسېږي وایي 9 کاله وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر اته کاله وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو، اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې یم. دلته زموږ خوړو، کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کېږي. موږ دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 1000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي لزرو ماشومان وس محل 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ژوندونو یتیم او بې سرپرست او بې وزاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوې کال د بودیجې منځوري سره سم زمونږ ټول دولتي پالنسي یا ژوندونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې لمک سره شریک کړي، د روزنتونونو عمومي ریاست لشمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونه یوازې 40 فعال دي او له 2500 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره لدی چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخه ته بودیجه پکاريږي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبري روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړي شوی او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړي.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم پراتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 15,000 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
د هم په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
دا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه تاسو سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سکنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قومندان د نجیب الله پوجي په نامه او د هغه 2 تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرشولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو ته خېستل شوي او د استخبارات د ریاست له خوا څخه چاپې وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په تور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات سنجه کېږي وهل کېږي او ټکول کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم را سر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. والسلام.
دا ډیر شکارو چې په افغانستان کې اسلامي امارت په کوکنارو خرڅو د نیول او کرل دا بند کړه هم د ورځې کسان چې وایي چې کوم تاریخ چې د لور هغه په درې لسو منځ سره په دوه لکه سره او په لړۍ شي څو دا انده د فارو د چرسان ورینه دا په درې نه به ان شاء الله ورکړي. دا ډیر شکارو. السلام علیکم ورحمت الله.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم لرو. د پاکستان سیاسي بحران هم کتنه کوي. خو لمړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2023 میلادي کال لپاره 14.8 میلیون افغانانو ته خوړه برابر کړي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څنګه بیګا پر ټوئیټر ولیکل مرستندوی هیوادونو تیرونی په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپای ټولنې له افغانستان سره د څلور دیرش ټنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یانیز لینارچیچ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسیده. د هغه په وینا اروپای ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یو بل کڅوړه ترلاسه کړه. د بانک پر ټوئیټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې ایستل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوو برخو رایو ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وای هیواد د جګړې مخالف دی. خو کډ د جنوبي کوریا پاوز بریډ پری وکړي د اټومي وسلو په وسیله به لمن زیوسی. کیم یو جونګ دا خبردارای نن ورکړ او دولتي رسنیو خبر کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه د تورته قهرجن خبردارای ورکړای وو. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د پاکستان روان بحران ته ورځو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د ملي اسمبلی د منحل کولو د پریکړې په اړه خپل حکم نن یو ځل بیا وځنډاوه. نن په دې اړه د باس لپاره د سترې محکمې غونډه جوړه شوه او دا غونډه البته د یادونې وړ ده چې وړ مورز هم ځنډېدلې وه او تمه کېده چې نن به ستره محکمه خپل پریکړه اعلان کړي. او ستره محکمه به د پاکستان د صدراعظم